یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 13 د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې سوي پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسیې سپینه رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. تفصیل وروسته. د کندز په مرکز او قلایزل ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوې. باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې دغه څاګانې د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سي ایچ آر په نوم موسسې لخوا کیندل کیږي، چې له بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې سي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ترافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 د کلش تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یوه نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه په دې وروستیو کې په ایران کې زیات سوي دي. هغه ویلي چې په اعدام سوو کسانو کې لږ تر لږه 10 ښځې شامل دي او 3 تنه هغه ماشومان وو چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 13 کلنۍ ته نو رسیدلی. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه یوه کنفرانس ته وویل ولسمشر جو بایدن به ولسمشر شی جینګ پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به تر د هر هغه اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره یې کوي مسؤول وي، او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې تفاوت پاتې نسی. خبرونه مو آزادی راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورئ چې ځینو سازمانونو دغه راز طالبانو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. دا هم اورئ چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه مومي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د مطبوع کارونه ټاکنې سوي دي. په نړیوالو راپورونو کې راځي چې د اوکراین پر مسله باندې یو بیا پرمختګونه راغلي دي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار په دې وروستیو کې حمله کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبریږي چې د غاښونو پر ستونزو په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دی. ازادي رادیو ته غوږیست. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغیزناک ډول ترسره کړي. طالبانو د کلی داسې محل کړی چې لا یې هم حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. مکاري په ټویټر کې پرون لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د ده په وینا دا ګام داسې وخت اخیستل سوی چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له یوې مهمې شیبې څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 400 غړو په رایو سره تصویب سو. یوازې روسیې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونه جول وویل دا پریکړه یو څرګند پیغام لیږي چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بېساري ننګونو او نه مطمئن حالت سره مخامخ دي. د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دی چې یو سیاسي ماموریت ګڼل کیږي چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یوسف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدودو خوړو ته لاسرسی لري. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د بیوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو مېرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پینځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا خزی داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 96% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو د کنګل کولو لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال د اگست له 15 مې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
عمر دل چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خوړه لري چې د بېوزلۍ له کبله د خلکو ستونزې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. د ادارې په خبره چې تر ډیره ماشومان خو ستونزې ګالي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د یو شمېر رسنیو مسؤلان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د نوې پالیسۍ پر اساس یې یواري د نوي مریض کال د پسرلي په مناسبت خپلې خپرونې چمتو کړې دي، خو دوی وایي چې په دې خپرونو کې هم ځینې محدودیتونه سته. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوي کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله، کاری چې سږ کال د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزی خبرونو لپاره تیاری نیو، یو شمېر وایي چې سږ کال به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړې خبرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا رادیو د نشراتو مسؤول رضوان لرمل وایي سږ کال دوی د طالبانو حکومت له خوا رسنیو ته د نوي پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 مریض کال د پسرلی په مناسبت خپلې خبرونې چمتو کړې دي، خو نوموړی وایي په دې خبرونو کې هم یو شمېر محدودیتونه شته.
پالیسی چې ټاکلې د رسنیو لپاره د نوي کال لپاره یا هم د ځانګړو خپرونو لپاره موږ په خپرونو کې عملي کړي دي. یعنی په دې معنا چې د پسرلي ځانګړي خپرونې شته، هم راډیوي هم تلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینهو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د وی سی میز رادیو ویان د چینه غوړې نومې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډیری خبرونه خوونی زیوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وای که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دی ویل شوی، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
نوروز بارے کے تروس مگر تسلیم نہ دینی والے البتہ دے اسلام دے احکام المخ نوروز تجلیل اول کو رسمی بن باندھ مگ نہ کہو ذکا دے اسلامی نصوص سر پر تضاد کی واقع کی گی اور علماء کرام مساجد کی لار خون نکلی دی اور خلق کی تشویق کری دی تشاعت سے اسلامی فرہنگ نہ اسلامی اجازت نہ لگی غوشان سر ټول خلک محتاط اوسي، خو غوښتنه مو له ټول هیوادوالو څخه دا ده چې کوم شان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
جوان
آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوړیاسې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې دي. طالبانو ژمنه کړې چې بل اونۍ به د نجونو شوونځي پرانیزي، خو د طالبانو د غژمنې ته لا هم ګڼ کسان د شک په سترګه ګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي، نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د شزینه شونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه شونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږ کال به هیڅ شونځای بند پاتې نشي او که کوم شونځای بندو، د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په شونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د واکل تر لاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره، یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د اوکراین د لفیف پر شر د روسیې د ځواکونو لخوا د توغندیو تازه برید سوی دی. بل لوري ته جاپان او استرالیا پر روسیې تازه بندیزونه لګولې دي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې جګړې په تړاو د چین له ولسمشر سره خبري کوي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د لفیف شار شاروال اندري صدوفي وایي چې څو توغندینن څهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رغاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړی یې پورته کړي. تر دې مخکې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هراشچنکو ویلي وو چې په لفیف کې نن څو چاودنې شوې دي. هراشچنکو په تلګرام کې لیکلي دي چې دا چاودنې د سهار د شپږنیمې بجې خواته وشوې او د هوایي ډګر مسؤلین به له پلټن وروسته د دې برید په اړه راپور خپور کړي. دا شر د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکرين په ارتباط نن بل تحول دا دی چې جاپان اعلان وکړ چې پر نه روسي بنسټونو او د دفاعي چارواکو په ګډون پر 15 روسانو باندې سونه لګوي. لدی سره به د اوکرين د جګړې په تړاو د جاپان له لوري تر دې دمه په انفرادي ډول د روسان شمیر شپږ اویاو ته ورسېږي چې باندې سپری لګېدلی دی. د جاپان د مالی وزارت په وینا د هغه روسي بنسټونو شمیر هم 1200 ته رسیدلی چې توکیو باندې سپری لګولی دی. آسترالیا بیا پر دو روسی بلیونرانو د قانون د صنعت په ارتباط بندیز لګولی دی. له دې سره د آسترالیا له لوري د روسیې پر یو څلوېښتمنو بندیزونه ولګول شول. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین وویل چې آسترالیا له خپلو نړیوالو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي چې نور بندیزونه هم پر روسیې ولګوي. بلې خواته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوړیاستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو بنسټونو فدراسیون په یو تازه سروې کې موندلې چې په افغان رسنیو کې له نشر مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور په دې وروستیو کې زیات سوی دی. په دې ټول پوښتنې کې له 2000 خبریالانو سره مرکه سوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو له منځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سلو دوه دیرش اندوریزي رسنیو 239 غږیزي رسنیو 114 چاپي رسنیو او دغه شان څلورت یا انلاین رسنیو د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوریزي 118 غږیزي شل چاپي او 340 انلاین رسنیو فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخي د رسنیو له 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نخوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ترلاسه رسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت او شه واو وای لا لا پرېژ دی دا پرېژ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
سبا مزات جو جو کشیوار ګل ګل سات ازادي رادیو ته غوښیاست د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د غاښونو پر سونزو پکې متخصص ډاکټران ساسو پښتني ځوابي پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي ورسته د خبرونو لړندې سره بیا ستاسو خدمت ترازم
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوم د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکی کم والی راغلی د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وای کارونه ولاړ دی او د مطبوع زیات شمیر کارکونکي په کورونو ناستي په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وای په ورستوي کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پکې شلو دی
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشينونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو لورې په میاشت کې یو ځل چالان شي خود چاپ همدا ماشينونه مخ کې د ورځې په ساتونو ساتونو چلیدل اوس یې مسولین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت لامل ډېرې مطبې بندې شوې دي د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستيال شاکر سمیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي ځکه پخوانی چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل 50 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو کې چاپچاري تر سره کولې د چاپخونو مسولین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو لامل شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې ورستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی دی وایي که څه هم مطالعه خوښیږي خوس د پیسو د نل رلو لامل نش کولای کتابونه واخلي دی وای مخکې به الکتر لګه د میاشتې 4-5 بیل بیل کتابونه پیرل او لوستل
کتابونه سره ډېر علاقه درلودل او په ونای کې یو اور دوا کتابه لوستل خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو د لپاره چې مونږ کوم امید په آینده کې نه لرو د لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به پایله ورکړي د بیکاری زیاتیدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوه خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي
زه د مطالعې زیات شوقی وم خو اوس د کتابونو لوستلو وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه لکورو وزم او ماخام ستړی ستومانه کور ته راستنیږم نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته
د کابل کتاب لورونکو هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي د دې خار په جوشیر سیمه کې لګتر لګي یو سل سلويخت کتاب لورنځشته په دې سیمه کې د کتاب لورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وای لاد کتابونو د لوست فرهنګ سمنو غړیدل چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غړیدلې فرهنګ سخت زیان ولید
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده باید په دې اړه څنګه پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راوړوي دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سولو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلې دی
په ورته وخت کې د افغانستان د خبرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وای د خبرندوی ټولنو کاروبار د لمنځتلو لګواخ سره مخ دی او لدی حالت د وټلو کوملاره هم نشته دی وای په افغانستان کې تر 200 خبرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړي او لس تر 15 سلنې هیواد پریخه دیوای د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي په هونتونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړي خو اوس مهال دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړي هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو وایندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سپتو هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تیرو څه باندې و میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړی. ورسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سیشن بي په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي، ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکنزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزامینر د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3000 او 15000 ترمنځ جنگیالي لري. هم دې ورسپانی په وی بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د دیموکراسي فعالان هیر شوي دي. ورسپانی لیکي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 8000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولې دي چې دا کسان له تیرو اوو میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، شاوخوا 6000 افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورسپانه وال ستریټ جرنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبه پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لوی برخه ته چې په تیرو و میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 13 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورسپانه وړاندې لیکي شاوخوا 2000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحده ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه هغوی ته هم موقتی ویزې ورکړل شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوې دي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتی اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې د وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړی دي.
بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی دي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
ورته ولات خمیری کني ورې دا د تذکیرو په واره کې یو پښتنه لرم. د تذکیرو په واره کې موږ مشکل لري د ورته ګو د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر کوم مشکل باندې دي. حتی په خارج کې تذکیرې ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرې د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دغه تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټ نه شاته کوي، د تذکرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. ازادي راډیو نه خواهش کوي چې موږ پیغام خپور کړو. سلام.
بعد هله د هلمند ولایت د ټول مشرانو ته چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار ته ترځي شپې چې دا غټل تر جوړ کی او د فرهاد بابا راته جوړ کی بند او تاسو دې راځو ته
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو وسام دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی